دا مشال رادیو دا وخت د سهار لس بجې سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د اگست 2 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د نوي وزیر اعظم ټاکل کېدل ورسره د انتخاباتي کمیشن پریکړې او په 2 نیمایي کې ځانګړي ونس پروګرام روغتیا او درملنه اوریدل مهروي. خو تر هر څه وړاندې واره کو بوریوال کاکړ ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لمړی د مهمو خبرونو سره ټکی. شاهد خاقان عباسی د پاکستان د لنډمهاله وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کړی دی. د افغانستان په هرات کې دوه ځانمرګي بریدونه لږ تر لږه یو کم 10 کسان وشل دي او برتانیا وایي د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د بریالیتوب لپاره په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیاتوي. اوس بشپړ خبرونه. د مسلم لیگ نواز ډلی مخکر شاهد خاقان عباسی د پاکستان د لنډمهاله وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کړی دی. شاهد خاقان عباسی د سه‌شنبه په ماښام په اسلام آباد کې تر سوګند وروسته وویل که څه هم دی د 45 ورځو لپاره وزیر اعظم دی خو په دې موده کې به د 45 میاشتو کار کوي.
45 ورځو لپاره وي او که 45 گھنٹو لپاره وي خو زه د دې ملک وزیر اعظم منتخب شوی یم. زه د کار لپاره راغلی یم، یوازې په چوکۍ کې ناستو لپاره نه. که 45 ورځو لپاره وزیر اعظم پاتې شوم نو د 45 میاشتو برابر کار به کوم. د ټولو مهم د ملک پنشت ښه کول دي، دلته سرمایه کاری ته وده ورکول دي چې په ملک کې ځوان کل لپاره د نوکرۍ او روزګار موقع پیدا شي.
شاهد خاقان عباسی له هغه وروسته د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم دنده پیل کړې ده چې سپریم کورټ د جولای 13 نیټه نواز شریف د درغلیو په تور کې نااهل ګرځولی و. د افغانستان په هرات کې دوه ځانمرګو بریدونه لږ تر لږه یو کم 10 کسان وژل دي. د هرات ولایتي چارواکي وایي چې دا برید تیره شپه د بکر آباد سیمې پر جوادیا جماعت سوی چې تر 60 زیات کسان پکې ټپي سوی دي. د هرات امنیه قمندان عبدالحد ولیزاده په دې اړه مشال رادیو ته وویل
یک فرد اول داخل مسجد میشه و در صفوف خود
یو کس لومړی جماعت ته ننوته او د لمونځکوونکو صفونو کې ځای نیولی. دویم بریدګر چې جماعت ته ننوته پر لمونځکوونکو یې ډزې کړې او لومړنی کس چې مخکې له مخکې جماعت کې و چاودنه کړې.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي ولس او دینی عالمان دي په ګډه د ترهګرو د وحشتونو پر ضد ږغ پورته کړي. د ولسمشر اشرف غنی لخوا دا غوښتنه بېګا له ارګه په خبرسوي خبر پاڼه کې سوې ده. ولسمشر غنی ویلي چې ترهګرو پر عامو افغانانو جماعتونو ته کیخانو او نورو مقدسو ځایونو په بریدونو سره دا په ډاګه کړې ده چې دوی ته اسلام پر ضد دي. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي عائشه ګلالی وزیر نه یوازې له تحریک انصاف څخه استعفا کړې ده بلکې د ګوند پر مشر عمران خان یې سخت تورونه پور کړي دي. عائشه ګلالی وزیر بیګا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د عمران خان او ځینو نورو کسانو له کبله په تحریک انصاف کې د میرمنو عزتونه خوندي نه دي. نوموړی زیاته کړه چې د دې خبرې سپینوي لپاره دی د پاکستان مواصلاتي اداره د عمران خان د موبایل ریکارډ وګوري چې هغه ښځو ته څنګه غیر اخلاقي میسجونه لېږلي. عائشه ګلالی پر دې سربیره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم په درغلي او اداري فساد تورن کړ. که څه هم عمران خان تر اوسه په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی خو د شیری مزاري په مشهدي کې د تحریک انصاف ځینو میرمنو تیر مازیګر بیلې خبري غونډې ته وویل چې د عائشه ګلالۍ تورونه بې اساسه دي. دوی وویل نوموړي د راتلونکو انتخاباتو لپاره د قومي اسمبلۍ د ان ای یو ټکټ غوښتنه کوله کومه چې ونه منل سوه. په افغانستان کې د عراق سفیر فرزدک زهیر الغلای وای ډیر زر به په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. دا خبره نوموړي د سه‌شنبه په ورځ ناوخته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د لیدو کتو پر مهال کړې ده. د افغان ولسمشر ویان د واخان مینپال بیګا مشال رډیو ته وویل
د عراق سفیر د عراق د حکومت پیغام چې هغه د دغه برید مهارول و له دې څخه یې مننه وکړله. ځینن د افغانستان ولسمشر هغوی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان حکومت د ډیپلوماتانو د ډیپلوماتیکو نمایندګیو د ساتنې لپاره یو جامع پلان لري.
په کابل کې د عراق سفارت د دوشنبه په ورځ تر هغه برید وروسته تړل سوی چې د یاد سفارت دوه افغان ساتونکي پکې وژل سوي وو. د دې برید ذمواري د اسلامي دولت وسله والې ډلې منلې وه. د امنیتي ځواکونو په چارو کې د برتانیا د دولت وزیر مارک لینکسټر وایي د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د بریالیتوب لپاره دوی په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیاتوي. مارک لینکسټر کابل ته د سفر په ترڅ کې هلته له ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل ډیر زر به افغانستان ته تر 1500 زیات اضافي سرتیر واستوي. نوموړي همدارنګ ټینګار وکړ چې هیواد به یې د افغانستان ځواکونو ملاتړ ته په راتلونکو کلونو کې هم دوام ورکوي. مارک لینکسټر زیاته کړه چې د افغانستان په هوایي ځواک کې ښه بدلونونه لیدل کېږي او د هیواد ته استول کېدونکي برطانوي پوځیان به د ده په وینا د افغان هوایي ځواک په روزنه کې همکاري وکړي. ایران ملګرو ملتونو ته په یو شکایت کې پر امریکا تور پورې کړی دی چې د تهران او نړیوالو ترمنځ له سویو اټمي تړونونو څخه سرغړونه کوي. د ایران خبری رسنیو د سه شنبې په ورځ ناوخته خبر ورکړی چې تهران د امریکا لخوا د یاد هیواد د بیلستیک توغندي د ازموینې او بشري حقونو څخه د سرغړونو په تور کې لګول سوي بندیزونه د هغه اټمي تړون پر ضد بولي چې په 2015 کال کې سوی وو. دا له هغه وروسته دا چې د امریکا د خزانه وزارت تیر میاشت د ایران پر شپږو کمپنیو په دې تور کې بندیزونه ولګول چې د بلستیک توغندي په جوړولو کې یې رول لوبولی وو. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان ټاکل سوی لنډمهاله وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تیر شپه د خپلې څوګۍ سوګند پورته کړ. نوموړي ویلي چې په 1540 ورځو کې به د 1540 میاشتو کار کوي.
میں شاہد خاقان عباسی سکھ کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې لفاټا سره د اړلرونکو کډوالو د ووټونو ریجستریشن دی په شاري سیمو کې وسی.
تقریبا 13
د افغانستان د هرات ښار په جماعت کې ډزو او چاودنو تر شل زیات کسان وژلي او ډیر شنور یې ټپي کړي دي. پر دې سربیره د روان خبرونې په دوهمه نیمایي کې ځانګړي 19 پروګرام روغتیا او درملنه اوریدل مه هیروي چې دا ځل پر ډینګي تبي او د مار او لړم پر چیچلو بحث پکې شوی دی.
دا ورسم لکه د ملیریا د ماشی په ذریعہ باندې خوریږي. مشترکه خصوصیت دا دی چې هغه خزه ماشی دی دم خزه ماشی دی.
پروان خبرونه کې نو راپور نه هم لرو له مشال رادیو سره اوس. زموږ غله مشال رادیو څخوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ. پته ده mashalradio.com. اوس راځو خپل لمړي راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، د پاکستان ټاکل سوی لنډمهاله وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تیر شپه د خپلې څوګۍ سوګند پورته کړی. نوموړي تیر مازیګر له ټاکل کېدو وروسته قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې وویل چې دا وخت په هیواد کې امنیت راوستل او اقتصاد یا معیشت ښه کول د هغوی لومړی ترجیح ده او د دې لپاره به له حکومت او اپوزیشن سره په ګډه کار کول وي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رفعت انجم را کوي.
میں شاہد خاقان عباسی سکھ کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں
تیر ماخام دا پاکستان لنڈ محالہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی د خپل عہدے سوگند پور تکڑو. پایوانی صدر کې د پاکستان ولس مشر ممنون حسین د ښاغلي شاهد خاقان عباسی نه سوګند واغستو. شاهد خاقان عباسی ته د واکمن ګوند مسلم لیگ نون په شمول اتحادي ګوندونو وټونه ورکړل. کشمیر یې 221 وو. د سوګند پورته کولو دستور کې د پارلمان غړو په شمول درې واړو پوځونو مشرانو، صوبایي گورنرانو او غیر ملکي سفیرانو ګډون وکړو. په قومي اسمبلی کې د منتخب کېدو دوستو د خطاب کولو پر وخت خاقان عباسی وویل چې هغوی په 28 جولای د سپریم کورټ فیصله قبول کړې وه، خو د پاکستان ولس دا فیصله نه ده قبول کړې، خو نواز شریف بیا هم دا فیصله ومنله. خاقان عباسی زیاته کړې چې دین مطابق به ملک مخ په وړاندې بوتلل وي. د په وینا 45 ورځو لپاره وزیر اعظم منتخب کړی شوی دی، خو د 45 میاشتو کار به کوي.
45 ورځو لپاره وي او که 45 ګنټو لپاره وي، خو زه د دې ملک وزیر اعظم منتخب شوی یم. زه د کار لپاره راغلی یم، یوازې په چوکۍ کېناستو لپاره نه. که 45 ورځو لپاره وزیر اعظم پاتې شوم، نو د 45 میاشتو برابر کار به کوم. د ټولو مهم د ملک معیشت ښه کول دي، دلته سرمایه کاری ته وده ورکول دي چې په ملک کې ځوان کل لپاره د نوکرۍ او روزګار موقع پیدا شي، او نوکری به دلته سرمایه کاری سره پیدا کیږي، سی پیک راتلو سره به هم پیدا کیږي. دې لړکې به لږ مشکلاتو ته هم غاړه ایښودل وي، ځکه چې یو کار هم د تکلیف نه په غیر نه کیږي. نو دې لپاره به ټولو ته په ګډه سره کار کول وي، ځکه چې که سبا د اپوزیشن حکومت راشي نو دوی ته به هم فائدې وي.
شاید خاقان عباسی د خپلو ترجیحاتو په اړه وویل چې په ملک کې امن راوستلو لپاره به موثره هلې ځلې کوي او په دې لړ کې به په ګډه سره کار کول وي. نوموړي وویل چې په ملک کې به لوډ شیډنګ ختمولو او خلک به د ټیکس په ورکولو هڅه وي، ځکه چې د ملک معیشت ښه کول د هغوی لومړی ترجیح ده. په دې موقع د وزیر اعظم عہدے لپاره ټاکل شوی د پاکستان پیپلز ګوند امیدوار سید دوید قمر وویل چې دا یار سرګندیدای چې ګنی ملک کې به عدم استحکام راشي، خو ملک او ادارو دواړو کار جاری ساتلی دی.
ہماری انسٹیٹیوشنز پر بھی کام کر رہی، ہماری کورٹ
زمنگ اداری لگیا دی بیا ہم کار کئی کہا غا زمنگ عدالتوں نے دیو کہ زمنگ پارلیمان ٹول ادارے چلے گی نو کمنگ دا ادارے ہم دا غشان چلے دن کی وینو نو منگ ویلو شو جی پاکستان تہ سے خطر نشتا ٹول کارونا پخپل مقرش ویلار روان دی، بس قانون دے ہم دا شان روان یو آئین دے محفوظ وی پدے ہے سمجھوتا نہ دی کول پکار نہ دا حکومت لخوا او نہ دا اپوزیشن
کی طرف سے نہ اپوزیشن کی طرف سے
دلن مہال وزیر اعظم عہدے لپاره د واکمن ګوند نه علاوه د پاکستان پیپلز ګوند، جماعت اسلامی، پاکستان تحریک انصاف امیدوارانو خپل کاغذونه جمع کړي وو. د جولای 28 نیټه د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو کیس کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نه اهله وګرځولو، چې د سرستو وزیر اعظم د خپل عہدې څخه استعفا ورکړې وه او د وزیر اعظم څوکۍ لپاره په هنګامي توګه پاکستان مسلم لیگ نون د لنډ مهاله وزیر اعظم اعلان کړی وو. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غله مشال رادیو خاوري لا پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د عدالت لخوا د وزیر اعظم نواز شریف د نه اهله ګرځول کېدو وروسته د هیواد پر سیاسي صورتحال لیکنه کړې ده. په لیکنه کې راغلي که څه هم د مسلم لیگ نون ګوند مشر د وزیر اعظم له څوکۍ لري کړل سو، خو بیا هم د دې ګوند سیاسي حیثیت پر خپل ځای پاتې دي. شاهین بنیری د ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
ورسپانه لیکي چې د نواز شریف د نه اهله ګرځېدو او واک نه د وتلو باوجود د هیواد سیاسي حالاتو کې سرګن بدلون په نظر نه راځي. د اتوار په ورځ د تحریک انصاف لخوا په دغه پریکړه خوشحالی ونمانځل شوې. د تحریک انصاف مشر عمران خان په هیواد کې د کرپشن په اړه خپلې زړې خبرې بیا تازه کړې او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن له هم دړه ورکړه چې دې پسې د هغوی وار دی. په ادارې کې راغلي دي چې سیاسي خوبونه په خپل ځای، خو ځینې داسې حقیقتونه دي چې انکار ترې نشي کېدی. مسلم لیگ نن په مرکز او پنجاب دواړو کې په اسمبلیو کې اکثریت لري او مخالفو ګوندونو لپاره به دا آسان کار نه وي چې د هغوی واک کمزوري کړي. دویم دا چې سره د خپلو هڅو پاکستان تحریک انصاف پر اختیا د یو قامی ګوند په شکل کې مخې ته نه دی راغلی او د دې ګوند مشران هم د هغه ستونزو سره مخ دي د کومو سره چې د مسلم لیگ نون مشران مخ وو. که په مسلم لیگ کې موروثي سیاست وده کړې ده، نو تحریک انصاف هم د یو شخصیت نه غیر چاپېره ګرځي. ورسپانه په پای کې لیکي چې انتخابات را روان دي او د مسلم لیگ نون ګڼ شمېر مشران کې دي شي چې لا د عدالتونو لخوا سزا نشي او خپل انتخاباتي کمپاین پر مخ یوسي. په پنجاب کې به گورنر هم د مسلم لیگ نون شاته ولاړ وي او د مسلم لیگ نون سیاسي حیثیت به تر ډېره وخته په خپل ځای پاتې وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زمرخ لمشال رادیو خاوري. د پاکستان مرکزی انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا صوبایي انتخاباتي کمیشن ته د یو لیک لاري لارښوونه کړې چې لفاټا سره د اړلرونکو کډوالو د ووټونو ريجستریشن دی په شاري سیمو کې وکړي. دا ګام په داسې حال کې پورته شوی چې په پاکستان کې راتلونکي 2013 کال کې عام انتخابات کیږي. په دې اړه نور تفصیل مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان د انتخاباتو مرکزی کمیشن د خیبر پختونخوا صوبائی کمیشن ته د یو خط لاره هدایت ورکړی دی چې د 2013 کال د پارلیمانی ټاکنو لپاره په تازه ووټر فهرستونو کې دی د قبایلی سیمو هغه کډوال رجستر کړي چې خپل سیمو ته ستانه شوي نه دي. خو پښتنه دا ده چې د قبایلی سیمو کډوال خو یوازې خیبر پختونخوا کې میشته نه دي، بلکې د پاکستان نورو صوبو کې هم اوسیږي. نو آیا داسې کوم هدایات یې نورو صوبو ته هم ورکړی دي او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د مرکزی الیکشن کمیشن د مطبوعاتو د څانګې ایډیشنل ډایرکټر جنرل هارون شینواره وایي،
نه مونږ خو دا خط نه لیکلی، خو که دا نورو کسان وي داسې چې هغوی نو هغې کې قانون ډېر ښکاره دی او هغې کې څه مسله نشته، ځکه چې دا خو چې کومه مونږ هلې ځلې کړو دا په ستمبر نه یو زمونږ ډېره غټه اکټیویټي شروع کېږي چې کوم ته مونږ اینوئل ریویژن وي او ټول پاکستان کې شروع کېږي. نو هغې دپاره زمونږ تیاریان دي چې هغې کې مونږ دا خط لیکلی دی. هغې نه علاوه چې کوم قبایلي خلک چې کوم دي نورو ځایونو ته تللي دي، نو هغوی هلته بالکل هر وخت سیکشن 18 لاندې د دغه قانون لاندې دوی کال او سر ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر چې بارہ ضلع کے ناستے التا دیکھ پل ثبوت یو چې څه قسم د پراپرټي یا د کرایې نامه یا داسې کاغذ کار کی نو هغه التا هر ځی کې کوم ځای کې هغه باد شو د هغو تر شکول شي.
د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن ته د مرکزی کمیشن لخوا دا خط با په قبایلی سیمو کې د ووټونو د اندراج په حواله سمره ګټه وروي. د دې پختنې په جواب کې د قبایلی سیمو د خبريالانو د اتحادیه پخوانی مشر صفدر داوړ وای چې په قبایلی سیمو کې د ووټ د اهمیت او په خاصه توګه د خرو د ووټونو رجستر کولو پاړه سیاسی گوندونو او حکومتی دارولا یو ځانګړی کمپاین چلول پکار دی.
سوشل میډیا باندې دا کمپاین وچلېږي چې دا چې هیڅ قسم خبره نه سره نه موږ رسم رواج د سره خرابېږي نه موږ پښتو د سره خرابېږي ته دا خبره کوي دا اوس، بلکې اوس پر څه چې دا مردم شماري دا کې دا کې به موږ نشمارل غلط غلط نمونه هم دا ورته خودل دا کې موږ سره مسئله چې څامور نام څه دی یا
خود فاٹا او خیبر پختونخوا لپاره د فری اینڈ فیر الیکشن یا فافین مشر ظهیر خټک وای چې د ټولو نه غټه ستونزه دادا چې پاکستان داسې جمهوری ملک دی چرته چې ووټ درج کول قانوني او آئینی ذمہواری نه بلکې اخلاقی ذمہواری ده، چې له وجې د خزو د ووټونو په اندراج کې خلک اخلاقی ذمہواری نه پوره کوي.
ټول پاکستان کې تقریبا 12.7 ملیون زنانه چې یا په الیکټور لسٹ باندې موجود نه دي، او په دې کې تقریبا 2 ملیون زنانه چې د خیبر پختونخوا دي، تقریبا 15 لک خزي چې دي، سلورین 15 لک خزي د فاټا چې کوم دي، هغه په الیکټورل لسٹ باندې موجود نه دي. یعنی تاسو که هر یو حال کو ګوره الک د زنانه او د سړو په منځ کې د ووټونو فرق دی.
الیکشن کمیشن وایي چې د رواني میاشت نه په پاکستان کې انتخاباتي کال پیل شو او د ووټونو د اندراج د اهمیت او کور په کور کمپاین به د سپتمبر په میاشت کې پیل شي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري. د شمالي وزیرستان لوست ځوانان شکایت کوي چې د تعلیم په څانګه کې د خالي چوکیو لپاره چې له دوی آزموینې اخیستل سوي حکومت تر اوسه معلومات نه دي ورکړي او خالي چوکۍ له ځان سره ساتلې دي. دوی غوښتنه کوي چې پر خالي چوکیو دي د پوهې یا میرټ له پلوه ګمارنه وسي. بلخوا د تعلیم څانګې مشران وایي چې له قانون سره سم د خلکو ګمارنه کوي. په دې نور حال د مشال راډیو خبریال مردراز وزیر کوي.
شمالی وزیرستان تعلیم یافتہ ځوانان ګلمن دي چې 2018 او 2019 کال کې د NTS په ذریعہ تعلیم څنګه کې د PTC CT او نور څوکۍ لپاره ټیسټ ورکړي چې لا هم په هغه څوکۍ برتای نه دي شوه. اسلام الدین وای ټول اویا پوسټونه خالی ول چې اشتهار یې په 2018 کال کې شوه وو او ور باندې NTS ټیسټ شوه، خو د میرټ کسانو پته نه لګي.
تو 8 جنوری 2016 کے KPK کے کم گورنر وہ اشتہار کرو جگہ کے دیا تھا نہیں موشو اگا اشتہار دیا 22 جنوری 2017 کے دیا دا ریٹائرمنٹ ہوا کا وہ 70 پشتینہ بھی دا سیٹی والا دے ٹول نار نا تو ایجوکیشن والا اس دایا ہی کہ مطلب پشتینہ نستا بھی تو دے جب ٹول نار کے دیتی جسے والا اوٹ تھا وہ دے غاوا جی کم دی سیٹی والا اگا صرف 28 پشتینہ بھی جانا پھر میرے لیسٹا والا جی سپر میرے کر گلی بھی آتا سن دا خپل ہاتھ میں لاوشی.
سید محمد وای تعلیم یافتہ ځوانان اوریج کیږي یعنی پر وخت تیریږي او کمپوسټونه چې خالی وي دا غي میرټ لیست ته خلکو ته پګوت شي. نو رحمان وای اول چې کم کسان په میرټ راغلی هغه دې برتی کړل شي، کنی د خپل حق لپاره به عدالت تازی. کلامو چې په دې اړه شمالي وزیرستان تعلیم سانګې مشرانو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې دغه پریکارډ دی چې اوس وخت کې شمالي وزیرستان کې د پی ټی سی یو پوسټ یا څوکۍ هم خالی نه دی، او گورنر هدایاتی چې 2003 کال نه د کمیونټي سکولونو چې کم استادان دي چې د کالونو نه پارزي څوکۍ باندې ډیوټۍ کړي او ول چې خالی پوسټ راځي نو هغه دې برتی کړل شي. دوی وویل چې شوا تحصیل کې د سی ټي سلور پوسټونو کې دوه خالی ول چې په میرټ باندې پې برتی شوي او دوه پوسټونه د پروموشن دي، یعنی چې ترقی وشي، او دغه د پروموشن سیټونو فیصله لا هم په ټوله فاټا کې نه دی شوې. دوی دا هم وویل چې د سیټي او نورا پوسټونه چې په کم تحصیل کې هم خالی وي باقاعده د پولیټیکل انتظامی فوز مشرانو او تعلیم سانګې مشرانو په وړاندې میرټ په ښکارا تیاریږي او په کې څوک هم ګډوډي نشي کولی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
زموږ غله مشال رادیو سخاوري. اوسو د افغانستان پر لور تیر شپه د افغانستان د هرات شهر په بکرآباد سیمه کې وسلوالو په یو جماعت کې د ډزو او ځانمرګي برید په ترڅ کې تر شل زیات کسان وژلي او لږ دیرش نور یې ټپیان کړي دي. ځای چارواکي وایي دوه بریدګر تیر ماښام د جوادیه په نوم د شیګانو یو جماعت ته ننوتل، لومړی یې پر خلکو ډزې وکړې او ورپسې ځانونه والوزول. د پیښې د څرنګوالي په اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د هرات امنیه کمانډانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده تیر شپه ساده رډیو ته ویل دوه تنه د چاودیدونکو موادو سره د هرات ښار د بکرآباد سیمه کې د جوادیه په نوم د شیعهګانو یو جماعت ته ننوتل او پر لمونځ کوونکو له ډزو وروسته یې په ځانونو پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچول. خاغلی ولیزاده ویل
یک فرد اول داخل مسجد میشه و در صفوف خود
یو کس لمړی جماعت ته ننوتی او د لمونځ کوونکو صفونو کې ځای نیولې، دویم بریدګر چې جماعت ته ننوتی پر لمونځ کوونکو یې ډزې کړې او لمړنی کس چې مخکې له مخکې جماعت کې و چاودنه کړې. تر اوسه د پیښې څرنګوالی لا هم ډېر روښانه نه دی. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي تېره شپه له دې پیښې وروسته د جوادیه جماعت او د هرات د حوزوي روغتون شاوخوا په زرګونو د هرات اوسیدونکو راټول شوي وو. راټول شو خلکو افغان چارواکي د دا ډول پیښو په مخنیوي کې په پاتې راتلو ملامتول او د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال زیاتوي چې د شپې لخوا د هرات پر ښار هلیکوپټرو الوتنې کولې او د پیښې په سیمه کې له پیښې وروسته شدید امنیتي تدابیر نیول شوي وو. دا په هرات کې پر یو جماعت لومړی برید نه دی، بلکې تر دې مخکې هم په دې ولایت کې پر جماعتونو او د خلکو د راټولېدنې پر ځایونو بریدونه شوي. افغان ولسمشر اشرف غنی تیره شپه په یوې اعلامیې کې دا برید غندلی، ویلې دي ترهګر په ملکي وګړو جوماتونو تکیاو او ټولو مقدسو ځایونو د بریدونو په ترسره کولو سره خپل اسلام ضد ماهیت په ډاګه کوي. لارګ نه په خبره شوې خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی له خولې د دې برید په اړه وړاندې ویل شوي چې افغانستان د ګډ مذهبي ژوند غوره بیلګه ده او ترهګر نشي کولی د دغه وړ جنایتونو په ترسره کولو سره د افغانانو ترمنځ مذهبي نفاق رامنځته کړي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د یو لړ هغو بریدونو پړه د داعش په نوم وسله والې ډلې منلې چې پکې د افغانستان شیعه مسلمانان هدف ګرځول شوي.
زموږ غله مشال رادیو خبري اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې افغان وسلوال طالبان په افغانستان کې تر خپل واک لاندې سیمو کې تنکي ماشومان راغونډوي او د پاکستان په بلوچستان کې په هغو مدرسو کې د زده کړو لپاره بیاي چرته چې د دوی تشریسو اسلامي نصاب ورته شو دل کیږي. د دې مقاله مهم ټکی له مجید بابر اورو.
ایسوسیټډ پریس خبری ایجنس په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د هغو تنکو ماشومانو موضوع راخستې ده چې وسلوال طالبان یې د خپل واک لاندې سیمونه راغونډوي او د افغانستان په بلوچستان صوبه کې دینی مدرسو ته د زده کړو لپاره استوي. د راپور له مخه د روانې میاشتې په سر کې د افغانستان په غزنی صوبه کې افغان امنیتي ځواکونو په یو لاره د موټرو لارو د معمول پړتال کولو چې دوه بغیر نمبر پلیټونو ګاډي ودرول. د ګاډو د تلاشۍ پر مهال پکې پولیسو 22 داسې ماشومان برامد کړل چې عمرونه یې د 14 تر 15 کالو پورې وو او پولیسو اجانس ته ویلي دي چې طالبانو دا ماشومان د پاکستان په بلوچستان کې هغو دینو مدرسو ته د زده کړې لپاره په غیر قانوني توګه بوتله چېرته چې د طالبانو د مذهبي نصاب مطابق زده کړې ورکول کیږي. اجانس د چارواکو په حواله دیتوی چې دا ماشومان یې دغه مدرسو ته په دې مخه بوتلل چې هغوی ته د طالبانو د تشریح شوي اسلام زده کړې په دې نیت ورکړي چې واپس افغانستان ته بیا ورشي او هغه سختدري د فکر پر مخ یوسي چې په افغانستان کې د طالبانو د واک ختمېدو پورې نافذ وو. اجان دیتوی چې چارواکو د دغه ګاډو دوه ډرایوران په دې تور نیولي او جیل ته یې استولي دي چې دا انساني سمګلنګ دی. خو د دغو ماشومانو میندو پلرونو اجانس ته ویلي دي چې دوی په خپله خوښه خپل بچي طالبانو ته حواله کړي او خواهش یې دی چې بچی یې د بلوچستان په مذهبي مدرسو کې زده کړې ترسره کړي. د اجانس په خبره کوئټه د افغان وسلوالو طالبانو په غورځنګ کې یو ډیر مهم حیثیت ذکر لري چې د هغوی لیکو کې ګڼ شمیر وسلوال هم د کوئټې د مدرسو نه فارغ شوي دي او مشرتابه یې هم په کوئټه کې میشته ده چې د کوئټې شورا په نامه یادیږي. اجانس د ترهګرۍ پر ضد د یوې ادارې د ناپیژندل شوي افغان چارواکي په حواله دیتوي چې تر دا مهال افغان استخباراتي چارواکو په پاکستان کې داسې شپږویشت دینی مدرسې شناخت کړي دي چېرته چې د طالبانو د مستقبل جنګیالي روزلې کیږي او ځینو ته پکې د ځانمرګي بریدونو تربیت هم ورکړل کیږي.
د مشال رادیو
د شورو دروازې
اونیس پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لس نیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجه
ستونزې او سرکار
په پابندې دوه بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانه لاندې
په سلور نیمو بجو
زموږ غلا مشال رادیو څخوري د امریکا مرستیال لسمشر ختیځ اروپا ته د خپل سفر په ورستی پړاو کې مونټینیګرو ته رسیدلی دی. مایک پینس د همدې سفر په ترڅ کې استونیا او جارجیا ته هم تللی او هلته د دواړو هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې نوموړی به نن د ایډریاتیک چارټر په نوم د څو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه راپور اجمل اند وړاندې کوي.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ختیځ اروپا ته د خپل سفر په ورستی پړاو کې مونټینیګرو ته تللی. دا هیواد چې په دې وروستیو کې په ناټو تړون کې شامل شوی د امریکا د دې لوړ پوړي چارواکي سفر ورته له دې هیواد څخه د متحده ایالاتو د ملاتړ څرګندونه بلل کیږي. مایک پینس ته پودګوریکا ته په رسیدو د مونټینیګرو صدر اعظم دوشکو مارکوویچ هرکلی وایي. نوموړي وروسته په ماښامنۍ کې د مونټینیګرو د ولسمشر او نورو لوړ پوړو چارواکو سره ګډون وکړ. ټاکل شوی ده چې نن به د امریکا ولسمشر مایک پینس دغلته د ادریاتیک چارټر په نوم د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د البانیا، سربیا، کاسوو، کروشیا، مسدونیا، بوسنیا او سلووینیا مشران برخه اخلي. مایک پینس تر دې مخکې په کورجستان کې و. نوموړي دغلته پرون له تبلیسي بهر د هغه ځواکونو لیدنه وکړه چې په ګډو پوځي تمرینونو کې برخه لري. د دې لیدنې په مهال چې د کورجستان ولسمشر ګیرګیو مرګویلاشویلی یې ملتیا کوله، د امریکا د ولسمشر مرستیال وویل خغلی پینس وایي ډیر وخت وشو چې ګرجستان د ناټو لخوا له هغه ټاکل شوي هدف ډیر پورته تللی شي. د خپل کورنۍ نه خالص عاید په سلو کې دوه برخه دی په دفاعي چارو ولګي. ستاسو ژمنې د ناټو د هغه غړو هیوادونو لپاره یوه بېلګه ده چې زموږ په ډله ییزه دفاع کې یې خپلې ژمنې لا هم نه دي عملي کړي. په دې مهال د ګرجستان ولسمشر ګیورګی مرګویلاشویلی ټینګار وکړ چې روسي ځواکونه په جنوبي اوسیتیا او افغازیا کې د اشغالګرو ځواکونو په توګه ځای پر ځای شوي او د بیلتون غوښتونکو مشرانو ملاتړ کوي. خاغلی پینس ته همدې سفر په لړ کې د استونیا پایتخت تالین کې ویل روسیه غواړي په زور سره نړیوالې پولې له سره ترسیم کړي چې د خپلواکو هیوادونو ډیموکراسي تر اغېز لاندې راولي او د اروپا آزاد هیوادونه په یو بل پسې پاڅوي. نوموړي ویل امریکا د زور د استعمال هر هڅه ګواښ د بالتیک هیوادونو په چارو کې ناوړه لاسوهنه او زموږ د تړون د هر یو غړي په چارو کې مداخله نه مني. د استونیا د بهرنیو چارو وزیر د ازادۍ راډیو کرنټ ټایم هم ټلویزیوني خبرونې ته وویل بالتیک سیمې ته د امریکا د مرستیال ولسمشر دا سفر یوه مهمه پیښه ده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او کچیر تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړی. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. د سهار لسنیمې بجې سی بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د مسلم لیگ نواز ډلې مخکښ شاهد خاقان عباسی د پاکستان د لنډمهاله وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کړی دی. له شاهد خاقان عباسی څخه د سی شنبې په ماښام په اسلام آباد کې ولسمشر ممنون حسین سوګند واخیست. شاهد خاقان عباسی له هغه وروسته د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم دند پیل کړی دی چې سپریم کورټ د جولای پر 28مه نیټه نواز شریف د درغلیو په تور کې نه اهل ګرځولی. د افغانستان په هرات کې دوه ځانمرګ بریدونو لږ تر لږه یو کم 30 کسان وژل دي. د هرات ولایتي چارواکي وایي چې دا برید تیر شپه د بکر آباد سیمې پر جوادیه جماعت سوي چې تر شپېته زیات کسان پکې ټپي سوي هم دي. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي عائشه ګلالی وزیر نه یوازې له تحریک انصاف څخه استعفا کړې ده بلکې د ګوند پر مشر عمران خان یې سخت تورونه پور کړي دي. عائشه ګلالی وزیر بیګا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې ویل چې د عمران خان او ځینو نورو کسانو له کبله په تحریک انصاف کې د میرمنو عزتونه خوندي نه دي. تحریک انصاف دا تورونه بے اساسه بللي دي. د امنیتي ځواکونو په چارو کې د برتانیا د دولت وزیر مارک لیکنستر وایي چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د بریالیتوب لپاره په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیاتوي. مارک لینکستر کابل ته د سفر په ترڅ کې هلته له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل ډېر زر به افغانستان ته تر 1500 زیات اضافي سرتیر واستوي. او ایران ملګرو ملتونو ته په یو شکایت کې پر امریکا تور پور کړی دی چې د تهران او نړیوالو ترمنځ لسوي اټمي تړون څخه سرغړونه کوي. دا لاغ وروسته دا چې د امریکا د خزانه وزارت تیر ور میاشت د ایران پر شپږو کمپنیو په دې تور کې بندیزونه ولګول چې د بلستیک توغندي په جوړولو کې رول لوبولی و.
دا مهمه خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې ځانګړې اونیز خبرونې روغتیا او درملنې ته. په روغتیا او درملنې خبرونه کې دا ځل پر ډینګي تبي او دمار او لړم پر چچلو بحث شوی دی. دا خبرونه تاسو د دوشنبه په ورځ په ژوندۍ بڼه اوریدلې ده. دا ځل یې تاسو ته په تکراری بڼه خبرو. د خبرونې کوربه پامیر ساحل دی. نو راځي چورته غوړ سودا تاسو او دا هم روغتیا او درملنه.
روختیا او درملنه
په روختیا او درملنه خبرونه کې مزه په امیر ساحل هر کله کوم. اوریدونکو تاسو له تیر څو ونې راهیسې له مشال رادیو اوري چې د پښتونخوا په ځینو سیمو کې د ډینګي تبې یو شمیر کسان ناروغه کړي دي. نن به خبر شي چې ډینګي هیمرجیک فیور یا د ډینګي تبې څه ډول ناروغي ده او ولې کیږي. د دې د خبرېدو اسباب څه وي، د ناروغۍ لومړی علامات څه دي او د دې درملنه څنګه کیږي او که درملنه ونه شي نو څومره خطرات پیدا کولی شي. په خبرونه کې د مار، لړم او مچیو د چیچنې موضوع هم څېړو ځکه چې دغه موسم دی او په مختلفو ځایونو کې مار او ماران او لړمان وغیره هم راوځي. تاسو به خبر شئ چې لومړني تدابیر کم دی که ډاکټر ته تر رسیدو مخکې که یو کس لړم یا مار وچیچي نو ډاکټر ته تر رسیدو مخکې له هغه سره په څه طریقه باندې مرسته کولی شو. په خبرونه کې ډاکټر محمد عرفان الله را سره دی. دی په پېښور کې د بډبیرې له پولیس تانې سره نږدې په شهید ګړی کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا هسپتال لري، هلته ورته تللی شي او مشوره تر غوښتی شي. ډاکټر صاحب ستړي مشئ.
خوشحاله اوسئ.
ښه ډاکټر صاحب، اوس په موضوع ته راشو. ډینګي هیمرجیک فیور چې دی هغه به تاسو څنګه اوریدونکي ور باندې پوهوئ دا څنګه ناروغي ده؟
دا بنیادی تر یو وایرل یا د وایرس نه خوریدونکي بیماری ده. څنګه چې جړی دي
صحیح دی
لکه دغه جراثیم وایرس ورته مو وایو
صحیح
دا وایرس هم لکه د ملیریا د ماشی په ذریعہ باندې خوریږي.
صحیح خود ملیریا ماشه نه دی، دا بل ماشه
فرغه کې مشترکه خصوصیت دا دی چې هغه هم ښځه ماشه دی، دام ښځه ماشه دی.
صحیح دی.
او خو هغه پیراسایټ دی او دې ماشه کې چې دی نو دا وایرس دی. دا چې کله دغه ماشه یو انسان وچیچي نو د پنځو نه تر اوو ورځو بیا په دې انسان کې علامات پیدا کېدل شروع شي.
صحیح.
سره تبه وي، تیزه تبه وي، سخت سر درد وي او بے کنٹرول یا ناقابل برداشت درد وي په جوړونو کې او پلو کې.
صحیح.
واشم د بدن خو گئی.
صحیح.
ادې ته مونږ ڈینگی فیور ہوئی.
صحیح. او دا ماشه چې دی دا تاسو چې وایئ چې د ملیریا د ماشې غوندې دام خزینه ماشې ده، ماده ده، دا به څنګه پیژنو؟ شکل یې څنګه دی؟
شکل باندې خو به مشکل شي چې وپیژنو، خو زه خیم چې د ژوند کمځای کې کیږي، اوسیږي کمځای کې.
اوکې.
دا به اورېدونکي پوه شي.
سمه ده.
نو دغې ته مونږ ډینګي فیور وایو، یعنې ډینګي تپا. په دې کې یو بل دی ډی ایچ ایف، ډینګي هیمریجک فیور. هغه هم د دغه علامات سره چې کله خدا نه خواسته سترګو نه، خولې نه، پوزې نه، غوږونو نه وینه بهېدل ورسره شروع شي.
صحیح.
او تاریخون انتهایي ښکته درجې ته لاړ شي.
صحیح.
نو دغې ته بیا مونږ ډی ایچ ایف یا ډینګي هیمریجک فیور دا عموماً بیا چند لیوا وي.
ډاکټر صاحب دا وایرس یو دی کنه، خو ډینګي هیمرجیک حالت چې دی دننه چې وینه بهېدل د بدن دننه وینه بهېدل شروع شي، هغه بیا د پوزو یا سترګو یا خولې له لارې راوځي کنه، نو دا عمل چې دی دا هغه د تبې هغه ډیر خراب حالت دی کنه.
دا خراب حالت دی او دا مرګونه کیفیت دی.
صحیح دی.
اوس دا د موږ سره د لپاره خو نو ویکسین شته دی پامیر صاحب، او نه د ډینګي تبې لپاره موږ سره داسې قابل اعتماد علاج شته دی، نه د ډی ایچ ایف لپاره شته دی. دې کې چې کوم موږ علاج ورکو نو هغه سیمپټومیټک ټریټمنټ ورته وایو، یعنې هغه علامات د بدن نه لرې کول، سردرد لرې کول او د بدن درد لرې کول، جوړ درد لرې کول. خو دې کې بیا دا یو احتیاط وي چې کوم زموږ پین کیلر فامیل دی د دواګانو، یعنی درد دافیه درد خاندان چې داروګان دي، عموماً خلک په خپله خوري د شین کاغذ، د سور کاغذ او ډسپرین او د جوش ګولۍ په نوم باندې، دې ورځو کې بالخصوص په خپل سر دواګانو خوراک نه ډډه پکار ده.
صحیح دی.
بعضې دواګانې داسې وي پامیر صاحب چې هغه وینه نری کوي.
بالکل.
مختلف مرضونو لپاره ډاکټران لیکي او خلک یې خپله خوري بیا، نو که خدا نه خواسته دا سړی د ډینګي مچ چلو ماشي، نو د پنځو نه تر اوو ورځو خو ده ته پته نه لګېږي.
صحیح.
او بل فرض دی ته بلډ پریشر داروګان خوري یا ډسپرین خوري یا د زړه بازې داروګان خوري چې وینه نه راځي، نو هغه بیا په ډی ایچ ایف بدلېدو کې ډېر کم وخت واخلي، یعنی ډینګي فیور پاتې نه شي، فوري طور هیمریجک فیور ته بدل شي.
صحیح.
او انټرنل بلیډنګ د اعضاو دننه چې کوم دی نو هغه وینه بهېدل خلاص شي چې هغه بیا سړی وژني.
صحیح. او کاسان داسې ووایو چې انسان دننه نه ژوبل کی،
دننه نه زخمی شي، بالکل ژوبل کی،
نو ځکه وینه
بهېږي. سر دی د جوش ګولۍ یا داسې قسم داروګان نه خوري.
که هغه وخوري نو وینه هسې نه نری کی، نوره هغه نوره زیاته تویږي،
بیا به نوره تویږي او د هغې بیا کنټرول کول ګرانې، ځکه چې په دې علاج کې موږ څه کوو یا فریش فروزن پلازما ورکوو ورته، سپینه وینه ورته ورکوو او د مڼې او د دې قسم جوسونه ورکوو، د دغې خپل سر داروګانو خوراک نه اعتراض ډېر ضرور دی. یو بل چې ویکسین نشته موږ به څنګه تېزن ساتو، ځکه عموماً پوښتنې به اوس موږ همدغه کیسې کی کنه.
بالکل.
نو هغه دا ده چې دا د ماحول صفائی دا ډیره ضروری ده چې موږ خپل کور چاپیرچل واشرومز تشنابونه دا صفو ساتو. اول خبره د ملیریا ماشه خو په ګنده ځینو کې اوسیږي پامیر صاحب. هلو
هغه په پاکو ځینو کې اوسي.
خدا چې کوم دې ډنګي چې کوم ماشه دې نو دې په ساتو کو کې اوسیږي چې کوم په پرتی هغه لا پاسم دې کوي. او تاسو په کتلی پامیر صاحب پن زمون په کورونو کې دا دا غړو کینو نه یا ډلچی مات لوخی منکی دا اکثر بچت د پاسې خودلی وی زه ته نه راځي کنه دا ته دې به څه کوي کور کې دا دا سي د لرګو کباړ د سیکلو موټر سیکلو او د لارو موټر ټیرونه دا چې د باران کیږي نو کې اوبه پاتې کیږي
صحیح.
او دا د ډینګي ماشه زی هلته کې ژوند کوي نو د دې صفائی پکار ده
صحیح.
تاسو په دې کې خبرو کې پامیر صاحب ته درغړېدون کې زناور لکه ریپټایلز چې موږ ورته وایو او حشرات چې چلی نو هغه لپاره موږ دغه علامات دي چې دا کورونا او ماحول مون صفا وساتو ځکه چې دا زناور خو اصل کې څنګه دوستان دي پامیر صاحب دوی کې خوشک نشته دی
صحیح.
دی د خوراک په تلاش کې راځي چې کله دي تم دغه سکوله وبو پری خود لیوی یا مونږ پرونو صفاینه کو د خوراک ذرات او خصوص کی او وړي وړي ټوکړي د خوراک جوزه بل ځای پرتی نه ای پاسه مار مچې لړم ماش دا ټول شین راځي د خوراک په تکل کې نو دغه سم مونږ خپل دعوت ورکو جدا شین مونږ کور ته راوړو او هغه خو زناور دي بیا مونږ او چې دغه څه تکلیفونه راته پیدا کی
صحیح. خا ډاکټر صاحب دلته فیسبوک کې خلکو تپوسونه کړی دي. ابراهیم دلسوز لیکلی دي چې ما اوریدلی دي چې ډینګي ماشه له 2.5 میټرو څخه لوړ نشي ګرځېدای دا صحیح ده وایي خبره؟
نه هغه سینټ فلای ده دا نه ده دې ګرځي
صحیح
دا د پرواز استعداد تیر ده هغه چې دی هغه مونږ ورته وایو هغه ناسوري دانا څوک ورته سال دانه وایي په افغانستان کې هغې چیچنې سره هغه شی کېږي لشمینیا ورته مونږ وایو په طبي اصطلاح کې لشمینیاسیس
لشمینیاسیس بالکل
هغه چې دی دا ډیر اسماعیل خان او کابل دغه سې منطقې چې کوم ځای کې شګي وي او د شپې موسم یخیږي نو هغه هلته کې ژوند کوي او هغه تک سپین وي پړک وهي او د ډینګي دا چې د باندې نری نری داغونه وي او نری نری داغونه وي او د عام ماشینه د جسامت نسبتا زیات وي
صحیح.
دا غف شناخت ده خو بجای د دې چې موږ د دې شناخت کو پامیر سے باید موږ دا وګو چې دې ته د خپل ماحول موږ صفاو ساتو د خوراک ذره او به او دا شنه بي ځای نه پېدو چې دا شنه ور پسې راځي نه تاسو کتلی دي پامیر صاحب چې کم فلیټونه په خارونو کې چې کم ژوند کیږي هلته ډیر کم مار پیدا کیږي هلته کې ډیر کم غنم پیدا کیږي هغه علت دغه دی چې هلته کې د ریپیلنټس او سپرے وغیرہ کیږي یو او دویم د هغه خلکو ماحول صفایي دمیانې پکې نه وي او د خوراک شینه ځای بې ځایه نه غورځېږي نو هلته کې دا شینه ډیر کم په نظر راځي په کلیوال علاقو کې خلک به احتیاطي کوي پامیر صاحب مثال د پټی نه جوار روډ دی که نه نو دوی خدا فکر کوي چې یاره جوړ دا زناور به م دا دې ته انتظار کوي چې یو ژرندې ته ځو بیا به تن وړه پخو بیا به ډوډۍ پخو بیا به زناور خو داسې نه کوي هغې لپاره هماغه دانه راسن خوراک دی نو دغه دانه باندې چې موږ نه پرېوځي نو دا ماشي لړمانان ماران او حشرات لرز دا د هغوی په تلاش کې بیا کورونو ته داخل راشي
صحیح دی. اوس حشراتو ته راځو حشراتو ته چې راشو نو ابراهیم دلسوز لیکلی دي چې ما اوریدلی دي چې د شاتو مچیو چیچل چې دی هغه صحت لپاره ښه
پامیر صاحب د اوریدلو خو ډېرې خبرې دي چې پښتانه کوي جوک هم ځان پورې خلی موږ ورته جوک کوي او اوبو کې وي ابراهیم دلسوز صاحب هر چا ورته ویلي دي الله دې پاګه سړی مرهم کی پدی دې مرهم کی هیڅ قسم د دیشانو په چچنو کې فعلا نشته ده
صحیح.
بل مو مخکې دا خبره کړو پامیر صاحب دا چې کوم ماجی ماران ماشین ماران او لڑم او مچتے کا دشتاتو مچے وی کسروی کا ڈمبری وی دا ددی دا زہر جی بنیادی طور دا پروٹین وی پامیر سے او دا کمونگا دا دی دا غاخونو نا یا دا دی دا لشینو ام دا سرو باسو دا خلی دا لار یو خونو دا مونگ تا حسم نوی بلکی یو خق زادا خدا جی کل راسن دی لکا مار دا غاخ پا چیچن باندی یا مچے دا لشی پا ٹومبلو سر کل دا دا وینی ڈائریکٹ سرکولیٹری سسٹم تا چی دا ننوزی نو دا خطرناک دی جا پروٹین دی واغا بیا پزڑو او گردی کے داغی سنتیسس کے دل دیر مشکل شی
غیرت
بحیر خبر دی کنیش تا چی سخلک دیزان پا مچو ہو جی چی
سی غیرت بحیر لیکی ڈاکٹر سب امدا تاسو ویل چی دا کل چی 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 نو دا دوی دازار دا انسان دا وینی دوران تا ورنن اوزی کنه
بالکل
نو دی وی چې د لړم زهر ولې ډیر تیز او په جسم کې تیز حرکت کوي او جسم نیسی نو هغه وجه هم دا ده چې هغه د وینې رګونو ته چې ورداخل شي نو وینه خو مسلسل په بدن کې گردش کوي نو دا هغه د وجه نظر خپریږي شیرزمان مندوخیل لیکي چې شیرزمان مندوخیل هم لیکي او دغه هم لیکي ابراهیم حقیار هم دا پوښتنه لیکلې ده چې کله سړی مار اول وچی چې ډاکټر ته تر رسیدو مخکې لومړنۍ مرستې ورسره څه کولی شو
څه پامیر صاحب یو خدا په کار دی چې خدا نه خاصه داسې څه حادثه وشي نو دغه چې کوم د چیچنې ځای دا ضرور نه ده چې دا مار چیچلېږي نور حشرات یا ریپټایل چې دي هغه هم چیچنې کوي لکه سلیمندر دی اشین کربوڑے پدے سارا گانو کی گرزی جاگا چیچنے بیاڑی را خطرناک داگا وہ سیکنڈا کی سڑے وجنی دمار چیچن عموماً سڑے نو وجنی دیکھ یہ غٹ فائدہ دا صرف کوبرا یو قسم دا سیدھی جاگا خطرناک کی دیش انسان دا پارا زیادہ را دمار کسمونا چکم زمان پا منتقو کی دی دام بے ضرر را دی
صحیح
دی کی ہم زہر نشتا دے او زمون کا خلق چونکی ویری دلی دی یو فوبیا ورد مونگو یو کنی خوف پا مغزو کی ناس دے دا مارنا یا دا لڑم نا یا دا دیشینو نا نو دے کی اس چکم ریسنٹلی ریسرچ شیر دے پامیر صاحب چیز دا ریتون کو سردہ شرکہ والا خوارم یو غربی ہے وات کی چی یو سڑے دا غاٹی سزا تا مخامو خو کیپیٹل پنشمنٹ نو اغی دا فیصلو کا سائنٹسٹ او ڈاکٹر چیر مونگو گرو چیر دا سڑے دا سن وجل کی گی نو اغی دا چکم ملزم ہو اغت دا ویلی چیر مونگا بتا پا کوبرا باندی اوچی چو او دستا سزا با دی سر پورشی اغت اس طرح کے پتی کی او دو کامن پین یاستن دا گندن استن کامن پین بحال سید اغیر نیڈل اگا لکه دا مار غونت کی چې څنګه دا مار غونه سوریا چي کنه دو ځای کې بدن کې ورته اغا چکا کې او اغا سو کې سونه دا سو ځای یعنی په لاسو کې اته کسان اغه سره وفات شول
صحیح دا یې رد لاس
سهار نو وو دا ویری نه په وفات شول یا چې کوم بدن اغه انټي باډیز به درېغه پیدا کو اغه شی موجود نه وو نو اغا تنه مر شول نو د مار چیچنا یا د لړم چیچنا دا عموماً سړی وجنی نه نو دیتا ہے پتا کیدل نه دی پکار یو خبره
صحیح
دویم کوشش وکړئ که دغه مار یا لړم دی ته په لاس ورشي یا عکس ورسره وي نو هغه د ځان سره ډاکټر ته یوسي
صحیح
چې هغه ته پتو لګي چې دا د پوئزنس د فیملی نه دیم که نم دی
صحیح زهرجن مار دی څنګه زهر دی او څومره زهرجن دی کنه
او څونه زهرجن دی هغه په علاج کې اسانه اوس چې کوم عام چې کوم چیچنې دي دا لړم یا دا ګونګا ټای چې دي د دې لپاره عموماً مونږ پین کیلر د انټي هسټامین انجکشن یعنی ایول قسم انجکشن یا بعض وقت هارمونز لکه ڈیکاڈرون یا ہائیڈروکارٹیسون دا ورکو
صحیح
توګه باندې
صحیح
او ختم شي دا مسله پاتې شوله د مار چیچنا د مار چیچنا کې بیا چې کله خدا نخواسته حادثه وشي یو خو د زخم د غزې چې دی دا فوري توګه صابون سره او پاک اوبو سره وینځل پکار دی.
صحیح.
او مخکې به دا مونږ ویل چې رته لاندې او باندې مضبوط وتړل شي. او خو هغه چې کوم رژیم و هغې سره اوس ډاکټران زیات نه دي متفق.
صحیح.
بلکې که معمولی وتړلی شي چې دا بلډ فلو صرف کم وي چې سرکولیشن لږ سلو شي صرف دا غومره کول پکار دي. نو بیا د دې مار والا چې دې لپاره اینټي سنیک وینم راځي چې هغه هم د مار د زهرو نه اخیستل شي او هغه بیا په هسپتال کې هغه مریض ته مونږ ولګو او ټیک شي. نو دواړو صورتو کې لکه دا خطرناک نه دي خو خبره ده چې مونږ د دې شیانو پرورش او آبادی کنټرول کړو
صحیح. خا دلتا اسمت زازی لیکی چې زمنګ پکلی کې ولکو موچه وچی چې کنه د غومبسي او وی تر مرګ ورس او وی د دې څه وجه ده
هغه ما تاسو ته ویل کنه چې هغه نیډل کې خو سم نه وو. هغه ویرا دونه زیات وی د انسان زمون په معاشره کې په امیر صاحب د پښتنو چونکې تعلیم نشته مونږ بیا خلک خفه کیږي بیا دې داسې وایي که نه دا مونږ ماشومان یارو د شپې ورته یو بو دی تاسو خو کته یورپ کې چرته څوک ماشوم ته دانه وي چې بو دی هلته په کور کې پټس دي نو هغه پټس ته هم ویکسینیشن کیږي ماشوم ته هم کیږي دلته کې مونږ د ماشوم تربیت او پرورش د ویرې سره کوو.
صحیح.
هغه په مغزو کې یو نالیدلی خوف اچو خصوص په پښتني ټولنه کې دا عمل ډېر زیات کیږي چې هغه د بو او د بلا او د پیشو او د پیری او پتنې رنگ رنگ خبرې د خلک ورته کوي ماشومانو ته.
صحیح.
ډک کسې دي چې په حجرو جوماتونو کې کین نه دي لکه دي دا خبرو که اوس د ریډیو د لارې په زرګونو لکونو خلک واورېدله نو کله هم د مچۍ یا د مټاکې چیچنه چې دی دا مرګونې نشي کېدی یو خو دی چې ډېر زیات یو چیچي چې درې څلور سوه مچۍ تېراته وي او دی ورسره انخطې وي بس جګړه کې که نه د ماشومان اکثر د ګبینونه ورته ماتوي او دغې نه خو که نه یو مچۍ نیمې چیچلې نو هغه سړی نه وژني او دا هغه ویره ده چې مور پلار او معاشرې د ماشوم ته یا زموږ غوندې لوی انسانانو ته په ذهن کې اچولې ده چې دا فلانی قسم مار دی چې نو اوبو څښلو ته دې ضرورت نشته اوبه نشي غوښتی که فلانی چې وژلی هغه سا نشي اخیستی دننه سا به دې دننه بهر به دې بهر وي داسې بالکل څه خبره نه وي. پامیر صاحب احتیاطي توګه به صرف دا د مونږ اینټي هسټامین ورکو او ورسره که ضرورت محسوس شي نو لږ ډېر هارمونز ورکو چې هغه پروټین سینتیسیس وشي به.
صحیح.
او پین کیلر دا فیت درد انجکشن یادوي ورته ورکو بس زخم ورته صفا کړو.
سمه ده. روغتیا او درملنه خبرونه ته غوږ یاست د ډنګي تبه او د مار لړم او مچیو چیچنو په باره پر موضوع غږیږو که را سره کولای شئ رابطه را سره وکړی او پوښتنې مو کلرئ نو دغه ټلیفون شمیرې درته اعلانوم په دې ټلیفون شمیرو را سره رابطه وکړی او پوښتنې وکړی. او ډاکټر صاحب دا ډنګي ناروغي چې ده دا دې ته بیرته راستانه شو دې موضوع ته ډنګي ناروغي په څومره ورځو کې مرګ سبب ګرځېدای شي چې علاج ونشي؟
چې علاج ونشي نو دا د دریو نه تر پنځو ورځو پورې سړی وژني.
صحیح.
که ډي ایچ ایف وي چې وینه بلیډنګ چې سټارټ شي او که بلیډنګ نه وي سټارټ نو بیا د اوو نه تر دولسو ورځو به وینه شروع کیږي.
صحیح.
مخ تر مخه دې ورځو کې پکار ده که یو سړي ته تبه وشوله یا انتهایی په جوړونو کې یا په غوښه کې یعنی مسل چې مونږ ورته وایو بخنه غواړم هغې کې درد پیدا شولو او ناقابل برداشت درد و نو فوري توګه باندې دې ته پکار دي چې ډاکټر ته لاړ شي چې ټیسټ وشي او د ده چې کوم وایټامین کې لیول دی دغه وکتلی شي د سپیشل سمیر چې بلډ تننګ یا کلاټنګ چې کوم ایجنټس دی په وینه کې پوره دي که نه دي پوره او سپینه وینه چې عموماً شپږ شپېته فیصده وي چې د دې په مقدار کې خو کمی نه دی پیدا شوی نو دا د هغې علامات دي چې دا کې د ډینګي وایرس موجود دی او بیا هغه اف اف پیز او دغه شیان مونږ ورکو چې هغه سپینه وینه پوره کوو او بیا بدن په خپله ځان نه دا بهر کوي علاج یې مونږ سره نشته دی.
صحیح. ستړي مشي.
السلام علیکم بختیار. خبر کوم مومن دی جان سینه
په خیر راغلی بختیار صاحب څنګه یې؟ خی
خیر اوسې. تاسو په امیر صاحب ډاکټر صاحب ټول مشال لاډیو کارکوونکو سلامونه ویم.
وعلیکم السلام.
پوښتنه دا ده چې زموږ یو تروزیز یو هغه مار وچې چې نظر یې د سترګو لاړ بیا یو دمګری دی ورغه سفر ښه کنه تا مشوره تاسو نه مړه تاسو نه شي سړی ما روچ شي دمګری لا اول وړل غو یعنی لازمی دی که هسپتال ته وي سي څنګه مشوره به
زه خو وایم چې اول هسپتال ته بوزي اغه نو ورسته بیا دمګری ته کبوزي نو بیا به خي
الله دې جزای خیر دې شکرانه
ډیر مننه خدای پام بل را سره څوک دی ولکم ځای ستړي مشه ستړي مشه
خیر السلام علیکم
وعلیکم السلام نوم دی راته وخه او سیمه
جی شهاب داوڑ خبر کوم شمالی وزیرستان نه
خیر راغلی داوڑ سے پختنه وک
ډیر مننه پختنه هم دادا ډاکټر صاحب نه کنا چې اوس لکه زو سمار وچ چلم اوس ما لکه رډیو مو اوس کولا وکړ دا موضوع ملش کې اورېدل دا اوس زو لکه مونږ په لکه هو په داسې چې ډاکټر ته څوک نه ډیر چې وای چې څوک لکه په مقدم پر راځي اوس مونږ ډاکټر ته تک په کار دی کنه دم په لا تاګ په کار دی
دا خو ماته ستو ویل چې اول ډاکټر ته ورشي بیا ورسته دم وکي صحیح دی
اچھا او کا چیرې ته ګنټه دو ګنټه تیرې شو وای چې چیرې او چیرې تلار نه دی بیا څه نقصان لري وکنه
لازمی خبر ده چې نقصان بل لري چې تاسو په فوري توګه باندې څه ونه کوي علاج ونه کوي کنه ډاکټر صاحب
بالکل دې کې پروتوکول ده په امیر صاحب چې فرض کې داسې حادثه او شولې د چچنی نو بغیر د څه وخت ضایع کولو په کار دي چې نزدیکترین چې کوم ډاکټر موجود وي هغه ته ورسیږي اول زمونږ هغه رونه چې په کلو کې پریکټس کوي چې ډاکټران نه هو پوئیږي نو هو وی لګ ډیر وی هغې ته زه دا وایم چې کله هم دغسې قسم کیس تاسو ته راشي دا مونږ د ماشومانو ته چې کوم دا ویکسینیشن کوو په دې کې مونږ د ټیټنس یو ویکسین هم ورکوو د شنوچ دپاره نو فوري توګه باندې د مار یا د داسې قسم چیچنې نه عموما خلک دا پیژني چې په سړک درز وخورم یا اکسیډنټ وشي هغه چې کوم استن لګوي نو دغه استن زه یاد عمر ته چې هغه نیم سی سي تو په غوښه کې ولګي رګ کې نه غوښه کې ولګي که هغه هر ځای کې هغه ډاکټر او دا هغې نه پس دا بیا نږدې هسپتال ته لاړ شي چې د هغه بلډ ټیسټ وشي وکتل شي په ده کې د پروټین لیول په بلډ کې سو نه دی
صحیح
نو که هغه قابل خطرناک نو بیا خو د هغې مونږ سره مختلف طریقې دي چې هغې کې بیا مونږ بلډ ټرانسفیوژن هم کوو ففیزم ورکو مختلف طریقې سره ته هغه بهر کو
صحیح
دغه سي ډایورټیک ورکو چې بار بار تشي متیازه راشي کې تټر ورته لګو چې ډایرک هغه په یورینری بلیډر کې متیازه نه وي ساری ګور سونه پیدا کیږي فارغ کیږي بهر نو دغه احتیاطي تدابیر دا لازم دي او پاتې شول د تم خبره نو الحمدلله دلته ټول مسلمانان دي په خپل
ډاکټر صاحب اخیرنی چې مار چې وچی چې خلک اکثر وی وی خوب ته به نه پریدي په ماغه سات کې شیر زمان مندوخیل صاحب هم دالی کړی دا خوب ته نه دی پری خودل پکار ویخ ساتل پکار دی مریض او ډاکټر ته ویول پکاري
او بالکل هغه وجه دا ده چې دا پروټین چې کم دی موږ دا بار بار خبر کو چې دا پروټین دی نو هغه د کډنی نه پاس کې دلم مشکل وی او په د هارت مختلف چیمبرز کې دا هغه چې کم سرکولیشن کې یا غم ګرانه وی نو چې کله سړی وته کیږي نو بلډ پریشر هم کم شي او د وینې رفتار هم کم شي نو کدی موږ ویښ ساتو اکټیو نو د بلډ پریشر زیات وی او دغه سدا د ګردې نه سدا ګردې د لارې نه بهر شي سدا زیګر نه لګي سنتیسز شي او د حالت رو رو خکې دو تر واړي او کدی موږ د کو پاره نو بیا د تا بلډ سرکولیشن هم سلو ډاون شو بیا د فایزل سي دا ډیر وخت لپاره په بدن کې پاتې شي
صحیح د ډیر مننه ډاکټر صاحب
الله ګرم شي
روغتیا او درملنه خبرونه پام دې ځای پات رسیږي په مخه مخه
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا ته زغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته
مونږ ته دوه اجازه پېښ چې مونږ یو چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دوی د ګوردوارو مکمل حفاظت پکار دی.
زمونږ جنرال چټونه دي په هغې باندې اقلیتونو ته ټکټ ورکوي.
د بلاسټمي یا مونږ په خپله دا اوچت کړي دي پارلمنټ کې.
دا هر څه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع په ورځ په کم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ نهه نیمه بجې.